السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د شپې 11 بجې شوې دي انیسا اجملی موریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږ بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی او د کبالی سیمو د ترقیاتی کارونو لړکی خزانه وزارت ته لیکونه لیږلی په لاور کې لکتر لګا سلور تنا په بارانونو کې مړ شوی او په جرمنی کې و تنا د تراګره په تور نیول شوی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر وستیو کې د بجلی د خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کول لپاره د خزانه وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلي دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو د صوبې له خزانه محکمې ترلاسه کړي دي چې په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې صوبې ته د بجلی خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیايي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او خی دا خبرې په یوه اونۍ کې نتیجه ورکړي. د خیبر پختونخوا مرکزی حکومت ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د بجلی د خالصې ګټې په سر لانجه ده. په اسلام آباد کې پرون د شپې مهال د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وشل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوی پولیس انصر محمود نومیده او د ایس پی هیډکوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. پیښه د اسلام آباد پای جی پی روډ شوې ده. د سپاهي د وشلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. الته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پوځي چارواکي وشل شوی دی. د خیبر د ایف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د جولای په 15 ناوخته د جمرود په غونډې کې په پیخه کې یو پوځي افسر میجر عبدالله وشل شوی. د پیخې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په لاور کې د تیزو بارانونو له امله په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په یو بیان کې ویلي چې د لاور په مر سیدو سیمه کې د یو کور چت او د یو بل کور دیوال پریوتو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي. په لاور کې پرون هم د پرله پسې 14 ساعته تیز باران له کبله په شوو پیښو کې 8 کسان مړه شوي وو. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سر ویشتې دی چې خدمتګار نن سهار په خپل کمره کې مړ اومنده. عالمگیر ترین خان د خودکشۍ نه وړاندې د ځان وژنې یو نوټ هم لیکلی چې پکې ویل شوي چې د ناروغۍ له امله ځان وژني. عالمگیر ترین چې د تحریک استحکام پاکستان ګوند مشر جانگیر ترین ورور و د لاور په ګلبرګ سیمه کې اوسېدو او یو مشهوره سوداګر و. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دي دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 4 کروڑ روپۍ زیات کړي او 15 کروڑ روپۍ ورته مختص کړي دي. په دې اړه په بلوچستاني اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله سيري د پاملرنې یو درخواست جمع کړې ده. نوموړي په نن مشال ریډیو ته ویل
ما توجه دلاو نوټس په اسمبلی کې می جمع کړي د وزیر خزانه سره او د نورو متعلقه وزیرانو سره ما دا وضاحت غوښتي دي چې تاسو د پښتو اکیډمي یا د براوی اکیډمي یا نور چې اکیډمیانې دي داوی په فند کې تاسو ولی اضافه نه ده کړې.
د بلوچستان د خزانی وزیر زمرک خان اچکزی بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت هڅه کوي دا مسأله هواره کړي. نوموړي زیاته کړي چې په دې مسأله باندې سملې پراتلونکو غونډه کې بحث کیږي. او د جرمنی په جنوبی برخه کې وکسان د یوې تراګری ډلې سره د تړاو په شک نیول شوې دي. سارنوالانو د جولای په شپږمه یعنی نن وویل چې په نیول شوو کسانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ تور دی. د سارنوالانو په وینا دغه کسان د تاجکستان، کرغستان او ترکمنستان دي. د ریپورټونو له مخې یو بل سړی او دغه میرمن د هالند چارواکو نیولې دي. هغه سړی هم له دغې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوی دی. سارنوالان ویلی چې دا کسان په 2022 کال کې په اوکراین د روسیې د برید د پیلېدو سمدستي وروسته په ګډه د هوا ته ورننوتل چې هدف یې په جرمني کې د اسلامي دولت په شان د تراګرو بریدونو کول وو. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا نگران حکومت له وفاقه یو شمیر غوښتنې کړې دي چې پکې د خالص ګټې او ځینې نورې شاملې دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو. په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا غونډې وشوې.
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټه منصوبه دي دا چې مکمل شي نو وګوري په خیبر پختونخوا ته ډېر فایده وي، زموږ خلکو ته به فایده رسي.
ولس مشر د پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه ټاکلې ده.
په مخ کې یو ډیره تکړه وکیل و، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر اوازونه اوچت کړی دي.
د بلوچستان حکومت په بودیجه کې د پښتو او نورو اکیډمیانو لپاره هم د فندونو غوښتنه شوې ده.
د بلوچی اکیډمی غ زیات سو دغه د خوشحالي خبره دی، لیکن دا غ سره د براوی غ د پښتو غ د زارګي غ اور دا چې زبدي د بلوچستان غ د دوی ګرد غبایل چې بڑا سی.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت ته یو شمیر لیکونه لیږلي چې پکې ورڅخه د بجلی د خالصې ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري مالی بقایجات ترلاسه کړي. شنونکي وایي د خیبر پختونخوا او مرکز ترمنځ د بقایجاتو معامله ډیره پخانۍ ده. منتخب صوبائی حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي دي. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د جولای په 15 منټه د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبائی حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د قبایلی زلو د پرمختیایي بجټ او زین نورو بقایجاتو په اړه د خزانه مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه خیبر پختونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایجات ترلاسه کړي.
اگے کہ اس انشاء اللہ ننم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوے دے انشاء اللہ پدی ہفتہ لس روزی کے بعد اگے انشاء اللہ زنا سے رزلٹ ہو
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تچ دا گے دلا سے کتا سو تو مشکلات دی
بلینز کی دی اگے تقریبا سے بلاشی دی قوس بمگلہ تقریبا 8-10 بلین را گئی انشاء اللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلی ضلع مالی پانګي صوبې ته نه دی ادا کړی.
زمنګ چې د ان اف سی کمې صدا په هغه کې مونږ له 14 ارب روپۍ کمې راکړې شوې دي، او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوې، او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړې شوې. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پختونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي، او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوې ده د هغه دی هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پختونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی.
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده، او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلو 1500 1500 ارب روپیه یادی په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافع د هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کومې پیسې پاتې دي، هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي، تاخير کوي، د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي نو نگران حکومت اوسه پوره چې کم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوی دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات نو زنه غنه ما چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي
تر دې د ما وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانه او وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړې و چې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایاجاتو ادا کولو لپاره به د پښتونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو او په دې تړاو پر په اسلام آباد او په خبر کې جدا جدا غونډې وشوې. د اسلام آباد هغه ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه. د پیښور غونډې ته د حکومتي چارواکو ترڅنګ سیاستوالانو، کاروباریانو، صنعتکارانو ویناوې وکړې. د پیښور په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې دې سر تر سره مکمل کړل شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په 2023 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استادو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسول شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټه منصوبه دي دا چې مکمل شي نو وګوري په خیبر پختونخوا ته ډېر فائدہ دی زموږ خلکو ته به فائدہ رسی او سرکونه جوړيږي امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدہ وي نو زه دا زما ذاتی خیال ده چې د سی پیک باندې اوس کار روان دي یس یس مسائل وي د هر ځکه د مسائل وي او راتلونکو روزو کې ان شاء الله موږ به دا ګورو چې سی پیک مو ترقي وکړي او د منصوبه چې دي مکمل
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې او ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه د پروژکټ دی داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژکټ او اوس 15 بلین ته د لاګاتو رسیدو او پاغه کې تقریبا د 29 بلین چې کم دي د 29 داغه کارونه الریډي وشو او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږو غټ غټ پروژکټ دي سکی کناری زمونږه پروژکټ دی هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه راځي او د رشکای زمونږه چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک بدلتا داغه نه مستفید کیږي او نوکریانه جابز و ملایويږي او اوس چې کوم دی نو زمونږه یو ریلوی لائن اوسه د گوادر نه خنجرابه پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمایز اهمیت هم خبري وشوې چې کپټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلی شي نو د پاکستان او چین علاوه نور گاونډي او سیمایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
دا غلام غوس پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري لس کاله پوره شو. د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وي. د شاوخوا 15 ډالر د دې رهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي خو ځینې لا هم نامکمل دي. ورزو ستې بل رپورٹ طرف ته د پیسو نړیوال صندوق IMF د جون په 9 په بیان کې ویلي چې پاکستان ته نور 3 ډالر ورکوي او په دې اړه له هغه هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2019 کال کې له IMF څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی و خو د تیر کال نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځنډ ښکار و. د جون په 9 د IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره کمه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به دا هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی د خبره لاغ وروسته د جولای په 15 مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د جون په 9 په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د IMF د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپله بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواریدای شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د IMF له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي لیکن دا سیز به ټایم والی ولې چې دا به منظوري کېږي جولای کې کنه تا کم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به ان شاء الله امید یي دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو سر زر لاندې راغو نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانیږي نو اټومیټیکلی هر سیز چې کم باندې راځي را مټیریل په شکل هغه به ارزانیږي نو هغه چې ارزانیږي نو ولس ته به بیا ارزان سیز به ملاویږي. زموږ خو ان شاء الله اندازه دی چې ان شاء الله میاشت یوه نیمه کې به حالات دومره بهتر بشي او داسې چې دا پټرولیم ریټ پریوزي نو یو پټرول ارزانیږي او چې کم پټرول نه دا بجلی جوړیږي کم زموږ پلانټ چلیږي نو امید دی چې هغه به هم ریټ کمی کړي.
د امریکا غږ انګریزي څنګه په خپل ویبپاڼه د جون په 18 په یو رپورت کې لیکلي چې د 2020 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې 1.6 ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له IMF څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له IMF څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو دا اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سې د خیبر پختونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پخانه مشر مقصود انور وایل چې د IMF پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي خو دا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د IMF پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي نو ګټه به یوازې ولسته هغه مهال وي چې کدا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
IMF سره چې کنډیشن ته شو هغه سره د پزې چې ڈیزل چې دی ارزان شو هغه 7.5 روپیا پر لیټر چې دی ګران شو نو عام کاس چې دی کنه هغه خو ډیزل استعمالای بل چې هغه سوالې چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی نو هغه په خپل ټیو ویل زیاده سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ډیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بای بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي نو هغه سره بجلی ګران شي پټرول ڈیزل ګران شي اور گیس چې دی 45% ګران شي نو بیا هو دا سوچ کول چې بھئی موږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سہولت ملایږي نو دا هو بس اسه عجیب خیال دی کنه هغه نشي کېده ډالر باندې هغه عام خلک چې دی ډالر ته سکی هغه خو هغه سره هغه ته روپۍ پکا دي او روپۍ کې چې دی کنه هغه دونه طاقت نشته
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي او د قبایلی زلو د سوداګرو اتحادی یو غړی واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیر سموده کې د اقتصادي بحران لوچې د پاکستان، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډیر کم شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو لوچې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټې عام ولسته نشي کېدلې.
صرف دا ٹریڈر تا خو صرف یو فائدہ کی دی شی چکو ڈالر اویلیبل شو پا بینک کی او پا مارکیٹ کی ڈالر پوچا بانی بدا ایکسپورٹ چکن دی کنا سودا آگانی با مطلب ایکسپورٹ خطول پا ڈالر رو کی دی کنا نوکہ مارکیٹ را ڈالر را اگلو او خلق سودا آگانی وکڑی او بینک کی چکن دی کنا بینک اجازت پا کنا ایکسپورٹ آگا نو با ڈالر پوچا باندی ایکسپورٹ دیر زیاد تا مطلب کمزور ہے شو بائی رائی تو صرف دا یو فائدہ کی دی شی نو خو
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په دیرشمه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره موجوده تړون اخیره تړون وی او بیا تر پور وانخلی. شہباز شریف په لاور کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. اغه هیله سرګند کړي چې هواد یې په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د غستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خبر پختونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروسته د اوړو قیمتونه زیات شوي دي. د میلیونو مالکان وایي چې اوړه په ګرانه بیه اخلي نو ځکه یې ګران خرڅوي. غوښتنه کوي چې که حکومت سبسیډي یا رعایت ورکړي نو په ارزانه بیه به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د سوي چارواکي وایي له پنجاب او نورو صوبو سره په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي. تفصیل عصمت علي شارا کوي.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د وړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د وړو د شلو کیلو بورې نرخ له سلیرې سونه 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د وړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور ورځې مخکې 2450 روپې باندې تر وړه راوړه او دا د نن لړه ما په 2750 روپې باندې بل واغ شو. ټوټل 10 ورځې تر وړه کیږي او په دې اختر کې دا 1500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونگ دل تچین چی چلو رشکا چلو پاگی کے غدون نہیں.
پا مردان کی دوڑو کاروبار کون کی مرادلی مشال ریڈیو تو اول چی خیبر پختونخوا کی دو اوڑو پیداوار کم دے او مجبوراً لپنجابا اوڑر اوڑی موڑی سیا تکڑا چی پا یو انہیں کی دو شلو کلو بورے نرخ در 300 روپو گران شوی دے خوب مارکیٹ کی اوڑو ہم پا زور نرخ نمیلاوی گی.
تاختر نیو سلو پینزو رازی لس رازی مخ کے دا ریٹو نو مزید چې د اختر د پوزیشن راتلو نو ایک دم ریټونه دی مزید بیا وخی جول نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یاري اوسیز ختم شو مزید اوس موږ سوداګانې کولی نشو لکه چې ویلې پیو ریټ او بیا وروستو مارکیټونه آپ شي کولو شي چوز دا ارزی ریٹ تے ہوکو نا مزید مخ کے دا ریٹ نور خطیش.
دا خیبر پختونخوا دا اڑو دا ملون مالکان وائی چی حکومت بیتا 15,000 میٹرک ٹن کوٹا ورکوی خوپا صوبہ کی دا اڑو استعمال ل 15,000 میٹرک ٹن سیوا دی. دی وائی چی لدغی وجی لنور صوبونا پا گران بایا پا غنم اغستو مجبور دی او که حکومت ورتا سبسیڈائز اڑو ورنکٹن اڑو با نور هم گران شی. دا پیخور د اوړو د مارکیټ د اتحادیه مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلی وو خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نو درېږي.
اوس چون کې د غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی غي ټول سټاکونه لګولي د غنمو خپل راځي جوړ کړي چې سره وای هغه ریټ وای. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپې په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی دا او فین چې دینو په 8.5 ځانی یعنی ولستیم زره باندې 8 کیلو فین د نن باندې خرچيږي. په کارداري چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بده دي مافیا ولا دا ټوله خبره به ختم شي او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خډیر ورته دی وي چې وړي چې څومره وړي وړي.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي نو ځکه په خیبر پختونخوا کې د وړو نرخونه سیوا دي.
اگر تا دغه سره فلکچویشن کی گیو مغه ریټ سره لگا چې پنجاب کی موشي سندھ کی موشي نو کو فوډ کموډیټی دا نو 19-20 لگا ریټ کې لگا لاندې باندې دغه کی خدا سے سچو سسٹمیٹک سدا سے پرابلم نشته د دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیډن تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑا او اویا لکټن غنم پیدا کیږي راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پېښور های کورټ د چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منصوري ورکړی دا د جولای په 15مه د هیواد د قانون انصاف اداري او رسمي خط خپور کړی دی په دې کې لیکل شوی چې لسوګن پورته کولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي نور حال شبیر احمد جان راکوي
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورٹ دوه مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړی دا خلا سوګند نه دی پورته کړی د دې ټاکنې سره د سپریم کورٹ د جج نشمیر په 1948 رسیدلې دی مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پېښور های کورٹ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و جسټس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پېښور کې وکالت کوو په دې اړه دوی سرکار کونکي زنانه وکیله مهیش محب کاکا وای چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړول کول او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي
مخ کې یو ډیره تکړه وکیل وا هغه ډیر پریکټس کړی دی د فیملی کیسونه هم کړی دي د انساني حقوق د پاره هم ډیر आवाज اوچت کړی دي دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول هغه د پاره आवाज اوچتول د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کوم کې اغوی راتلی شي اور اس تو آرام کولی شي لک سات د پاره یغه ته هر قسمه سہولت ورکړ کیږي هغه کې بیا دوی د خزه باروم نه پاره یو داسه کرسی پاغه باروم کې خزه ته کې خدا چې کمې خزه وکیلان خپل ماشومان ځان سره راولي او اغوی فیټ کوي یا پې ول ور کوي اغه ته اسانی به پرده کې اغه ته پې ور کولی شي زمونږه بدل ته چې کمې خزه های کورټ ته راتلې او د اغوی کیسونه بلګې دلی دوی خزه د پاره یو داسه انتظارګاه جوړ کړه چې الته اغوی راضي او کینی او خپل کیسونو ته
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنې فعال هم وا او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو د پېښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته به ډاډګرنه ورکوله
د هم زمونږ لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دونه غټ پوسټ باندې چې د هغه ایلیویټ شو الحمدلله هغه اوس چې د اغاز جج شو د سپریم کورټ هغه هر چاته خ ریسپیکټ ور کړی دی هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس ولې در مونږ ډیر خوشالي دوزه کچ هغه ډیر جولی انداز کې به کیس به مورې دو دی وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه غی ډیل کولو نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويندو د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کوم مهنت کوشش شروع کو نو موږ هم دې مقام ته رسیدي شو
جسټس هلالي د اگست په اتمه کانون 1968 کې پېښور کې زیږیدلی و د پېښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پېښور په هنتون خیبر لاکالي څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو او په 1903 کال کې د ځلي یا لاندې عدالتونو بیا په 1908 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو جسټس هلالي ډېر لاسته راوړنې لري دا مدني ټولنې فعال او د بار غړي او د بشري حقوقو د وتل فعال پتوګه پیژندل شوی هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړي هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا سانګ مشري هم کړی دا جسټس هلالي د پېښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړي او د هغې د لومړي خزینه سیکرټري نائب صدر او جنرال سیکرټري پتوګه کار کړی دی هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008 نهم لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړي پتوګه هم ټاکل شوی و هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړي میرمن اضافي یا اډیشنل اډوکیټ جنرال پتوګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده ترسره کړې جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب پتوګه ټاکل شوی و جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبروونی نیمایي تر رسیدلیو د لنډ خبرونو طرف ته به لاړ شو. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پروستیو کې د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختیاي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د خزاني وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلې دي. د خطونه پرون مشال ریډیو ته د صوبې له خزاني محکمې لخوا ترلاسه شوې دي. د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وشل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوی پولیس انصر محمود نومیده او د ایس پی هډ کوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. هلته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پوځي چارواکی وشل شوی دی. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په لاهور کې د تیزو بارانو له امله په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په یو بیان کې ویلي چې د لاهور په مرسېدو سیمه کې د یو کورچت او د یو بل کور دیوال پرېوتو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سرویشته دی چې خدمتګار نن سهار په خپل کمره کې مړ اومنده. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 1,00,000,000 روپۍ زیات کړي او 1,50,000,000 روپۍ یې ورته مختص کړي دي. او د جرمنی په جنوبی برخه کې وکسان دی وترهګری ډلې سره د تړاو په شک نیول شوی دی. سارنوالانو نن ویلي دي چې په نیول شو کسانو د اسلامي دولت وسروالي ډلې د ملاتړ تور هم دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. د برتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو تورونه په خپلواکه توګه تر سیړنې لاندې دي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وشلې دي. په همدې حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي چې له دې سره به متاثره کورنیو ته انصاف ترلاسه شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د برتانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د برتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي خدای چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسېدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانیې حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسول دي او دغه سره جنایت کړي موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړي جنایت کړي بیگونه افغانان په قتل رسول دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی زه پدې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلې او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې فوجي هدف ته دی استول کېږي او هیواد بیا به دوی زړه سره نکړي چې په نور هیوادونو کې دغه سي جنگي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو زینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برېټانیا د ګارډین رسپانې د راپور لمخې ښایي د برېټانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا اتیا افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورسپانې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي برېټانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د حسینا سنگارتونونو د حکم په اړه د جنس په بنیاد د زورونو یو کمپاین بللې ده. یاد سازمان ویلي دي چې له دې سره په افغانستان کې د ښځو ستونزې لا نورې زیاتې شي او غوښتنه کړې ده چې باید د امر بیرته واغستل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړې په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منزوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له 3 وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 2000 سنگارتونونه فعالیت لري چې په کې شاوخوا 5000 ښځینه سنگار کوونکې په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگار کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرست دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږې پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره د فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سنگارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانهای آرایشگاه را بسته
تو دوی سنگارتون خونی و تریزه به د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په 13 ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د دغه بندیز د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر د بندیز لیلان وروسته د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دوی به د سنگارتونونو له تړل کېدو وروسته د دغه بندیز لامل له خلکو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دې شرعي چوکاټ په اړه یې څه وضاحت او تفسیر نه دی ورکړی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تا سوری د نہم میں او د لسمی میں تر پہ خرست پاکستان تحریک انصاف دا وقت گن پتوگا لیوی لوی بحران سر مخامختے د گن یوشمیر مشرانو گند پر خود دے او سنو بیا د جانگیر ترین پ مشرے استحکام پاکستان پارٹی کی گڈن کھڑے دے خپدے کی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف مشرانو لا گڈن نہ دے کڑے بلکہ سنی باوری سرچینو مشال لیڈیو تا ویلی دی چھ د گن مہم مخکخ د عمران خان پہ حکومت کی د دفاع وزیر او د صوبے پخانی وزیر اعلی پرویز خټک هم له تحریک انصاف څخه د لارې بیلولو فیصله کړې ده او خی هغه دا اعلان زر وکړي. پی ټی آی تر هغه وروسته پرویز خټک ته شوکاس نوټس ورکړه چې کله نوموړي ویل چې د نهمې او لسمې مئی د پیښو سیمواره عمران خان دی. پی ټی آی دا بیان رد کړی دی. د مئی په نهمه د القادر ٹرسٹ په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو په پوځي تاسیساتو ملکی شخصي او د دولتي بخنه غوړم پوځي ودانی او باندې حمله وکړلې او ورته زیان واړو. د پاکستان حکومت او پوځ د دې تور په پاکستان تحریک انصاف گن لگوی خواہی دا تورو نارت کری دی. تفصیل دا اسمت علی شاہ پر ریپورٹ کیا ورو.
پدا سے حال چې د جولای په سلورما د شپې نا وخته د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف د پخوانی صوبائی صدر پرویز خټک په کور کې د نوموړي په مشرۍ د پلاویانو په ګڼه ګوڼه کې یو غونډه روانه وه. یو مشر له هغه ځایا د نوم نه سرګندولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې پرویز خټک به ډیر ژر له تحریک انصافه جدا خپل سیاسي تګلاره اعلان کړي خو غواړي له هغې وړاندې خپل ټول ملګري او پلاویان په اعتماد کې واخلي. دغه مشر چې پخپل هم د هغه غونډې برخوال وو زیاته کړه که څه هم د تحریک انصاف ضدلي عهدیداران یا مشران او یو شمېر د صوبایي اسمبلۍ غړي د پرویز خټک په مرسته ولاړ دي خو د نوموړي لپاره اصل چیلنج د ګوند هغه عام کارکوونکي قانع کول دي څوک چې اوس هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وفادار دي او په هیڅ صورت کې له هغه پرته د بل یو سیاسي مشر تر شا ودرېدو ته تیار نه دي. لدی یو روز وړاندې د جولای په دریمه د پرویز خټک زوی او د نوخار ضلعي ناظم اسحاق خټک مشال ریډیو ته ویلیو چې د عمران خان د فوز زیات بیانونه د عوامي سیاست ضد عمل دی. که څه هم نوموړي د مشال ریډیو د دې پوښتنې چې آیا پرویز خټک یو نوی ګوند اعلانوي او که کوم سیاسي ګوند کې شمولیت کوي واضح جواب ورنکړو خو زیاته کړه چې سلام مشورې روان دي او دوی به ډیر زر یو نوی تګلاره اعلان کړي. اسحاق خټک دا هم وویل چې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو شمېر پخوانو غړو دوی ته د خپلې مرستې ژمنه کړې ده. د پرویز خټک یو نږدې ملګري د نوم نه سرګندولو په شرط د جولای په پنځمه مشال رادیو ته وویل چې ښاغلي خټک خپلو پلاویان ته ویلي چې په خپل سوشل میډیا اکاونټونو کې دی نور د تحریک انصاف ذکر نه کوي. د قطن چې یو ورځ وړاندې د ښاغلي خټک سره د نوموړي په کور ملاقات کړو زیاته کړه چې پرویز خټک سره د پخوانی وزیر اعلی محمود خان په ګډون پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لبونیرا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي فضل اکبر د پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غنی ملاقاتونه کړي دي. دغه سرچینې دا هم ویل چې که څه هم په رسنو کې متحد دا انصاف پارټي په نوم د پرویز خټک د نوي ګوند ګنګوسي روان دي خو په نوخار کې د پیپلز ګوند د مخکخ لاکت شباب د مړین رستو امکان موجود دی چې پرویز خټک د مستقبل د وزیر اعلی جوړېدو پجمنه پیپلز پارټي کې شامل شي. بلخواله نوخارا د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرویز خټک په مشرۍ د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. دغه کس چې د ښاغلي خټک نږدې پلوي بلل کیږي زیاته کړه چې د جانګیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان ګوند سره د دوی جوړښت نه برابرېږي ځکه چې وی په خیبر پختونخوا او مونږ په پنجاب کې هیڅ دلچسپي نه لرو. که څه هم د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو شمیر مخور مشنان لکه د مردان او ثوابه د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیران عطف خان او شارام خان ترکه دغه سي د صوبې پخوانی گورنر شاه فرمان او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم تیمور سلیم جاګړه کامران بنگش افتخار مشوانی ډاکټر امجد او شاهد علي خان لا هم د عمران خان په مرسته ولاړ دي خو یو شمیر نور مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په پټه او سرګنده د پرویز خټک سره ملاقاتونه کړي دي. یوی سرچینی چې نه غوښتل خپل شناخت سرګند کړي د جولای په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې پخوانی وزیر اعلی محمود خان او لسواته د صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف دوه غړو محب الله او عزیز الله ګران د لوی اختر په موقع د پرویز خټک سره ملاقات کړي، خو بیا د پخوانی وزیر اعلی محمود خان یو نږدې ملګری مشال ریډیو ته ویل چې نوموړي په دې غرض د پرویز خټک سره لیدلی چې له تحریک انصاف د لارې بیلولو او د عمران خان په ضد لټلو یې منع کړي. خو بل خوا د محمود خان رور عبدالله چې د تحریک انصاف په ټیکټ د سواد د مټي تحصیل چیرمن منتخب شوی دی، ځای خلکو ته د لوی اختر د مبارکې په خاطر هلته په لګول شوی یو ساین بورډ کې نه خود عمران خان عکس لګولی او نه پکې د تحریک انصاف بیرغ په نظر راځي. په سیمه کې د مشال د خبریال په وینا په تیرو وختونو کې به نوموړي همیشه په داسې پیغامونو کې د تحریک انصاف د جنډې او عمران خان د عکس ترڅنګ په نظر راتلو. یوې بلې سرچینې مشال ریډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت پخوانی ویان اجمل وزیر او د صوبایي اسمبلی غړو هشام انعام الله او اقبال وزیر هم سلور وزیر وړاندې د پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. پرویز خټک چې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې قائم حکومت کې د دفاع وزیرو د جون په اوله د تحریک له صوبایي صدارت د مستعفی کېدو اعلان کړو. که څه هم خاغلی خټک تر ډېر ورځو خاموش او خود تحریک انصاف لخوا د شوکاز نوټس ورستو نوموړي خپل خاموشي ماته کړه او تیرونه په یو بیان کې ویل چې د نهم مې واقعیت د یو منظمي ایجنډې برخه و او د پی ټی آی مرکزی مشران لدی به خبر ساتل شوی وو. دا خاغلی خټک د دغه بیان په جواب کې د تحریک انصاف یو بل مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر د نوموړي تورونه بی بنیاد وبله. بلخوا د تحریک انصاف صوبایي ویان بیرستر سیف مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف دننه د ټولو فیصلو برخه او تر خبر وو.
او چې کله د الوا او د ګړو د خوراک وخو نو هغه ټایم کې خو با خټک سیف د ټولو نمخ کې او په مخ کې نه کورسې به د کیناستو کوشش کاو نو دی اوس د الزامونه لګیو د پارټي نه ځینو خدای چې لاړ شي پارټي به صفاشي.
په داسې حال چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف یو شمیر مخور مشران رو پوښتي او نورو بیا لګوندا لارې بلی کړی دي. په صوبه کې د پی ټی آی راتلونکو څنګه دي په اړه په پیښور کې خبريال لحاظلی وای چې د پرویز خټک په مشرۍ د نوې ګوند امکان ډیر دي او د استحکام پاکستان په سیر به دغه ګوند ته د پښتونخوا د تحریک انصاف غړي ورزي.
په دې تیرو سورزو کې ګڼ شمېر کسانو د پرویز خټک سره د ټلیفون د لارې او په ذاتی توګه د خبرو اترو عمل شروع کړی دی چې پای کې مشتاق غنی دي، خلیق الرحمن دي، ادریس خټک دي او داسې نور کسان شامل دي.
په پیښور کې خبريال او سیاسي شلونکي طارق افاق مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف د نن د سیاسي جوړجاړي کس ګڼل کیږي نو که د صوبې په سطح پارٹی جوړوي نو امکان لري چې د پی ټی آی ډیر غړي ورسره ملګری شي.
داغه دومره پاورفل کس دی چې دا ځان سره خنور خلک د پی ټی آی هغه کسان چې هغه پډېر وو هغه موضوع باندې ایم پی ایز نو هغه خپل ځان تر اخلي شو هغه دغه هلې ځلې نن سبا شروع کړی دی او دغه کوي لګیا دی. نو دا خبره کې خو ځکه نه یقینا هغه نشته دی، شک نشته دی چې هغه پی ټی آی ته نقصان رسول شي او پی ټی آی خو اصل دلته چې کنه دی وخت کې داغه چې کوم د نه هم مې دا واقعاتو داغه نه پس داغه تنظیمي ساخ شي کوم نه غړي زیات کمزور شوی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند له 2013 تر 2022 په مرکز کې په حکومت کې و. تر 2022 په اپریل کې بیا د اعتماد د لارې د تحریک انصاف حکومت ختم شو او په مرکز کې د مسلم لیگ مشرۍ د پاکستان ډیموکراتیک الاینس اتحادي حکومت جوړ شو. د مې پنهمه د حکومت لخوا د درغلو په تور د عمران خان د گرفتاری ضد تحریک انصاف په یو شمیر خارونو کې مظاهره وکړه چې پکې په لاور کې د کور کمانډر کور او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانې سوځولو ترڅنګ یو شمیر فوزي او حکومتي ځایونو ته زیانونه واړول شول.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د بلوچستان حکومت لخوا په نوې کلنې بودیجه کې له بلوچي اکیډمۍ سره د کلنې مرستې پیسو سوچند زیاتولو او د پښتو او نور اکیډمیانو هغو ته د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې راپارولې دي. پخوا د بلوچي پښتو نور اکیډمیانو کلنۍ بودیجه 1 کروڑ روپۍ وه. په نوې بجټ کې د پښتو نور اکیډمیانو بودیجه هماغسې 1 کروڑ پرېښودل شوې، خو د بلوچي اکیډمۍ هغه 500 کروڑ روپو ته پورته کړې. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکیډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی، او د بلوچي اکیډمي ګرانټ یې 5 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لاکن په صوبې کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کارکوونکي د پښتو اکیډمي ترڅنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکیډمي ترڅنګ د براوي او ازارګي ژبو اکیډمۍ نه هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې باس کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمۍ په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کوي نور اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سویدا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نور متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوښتے دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چی اکیڈمیان دی داغوی پا فنڈ کی تاسو ولی اضافہ نہ دا کرے. بلوچی اکیڈمی تا تاسو 5 کروڑ روپۍ دا کالا بجٹ زیاد کرے دی، 5 کروڑ تا میورا سوئی. نو پکار خدا او چې پښتو اکیډمي، براوی اکیډمي او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچي اکیډمي په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتون دا چې د پښتو اکیډمي په ګډون د نورو ژبو اکیډمياني یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسور علي کومل قزلباش و مشالډیرو ته وویل چې پښتو اکیډمي په تیرو 10 کلو کې نه هوازي 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي. کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتابي چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سیستم د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منځوري چې هغه به چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لارو بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل بل ته د پښتو ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالکویم بیدار د جولای 15 منیټه و مشال لیډو ته ول پکار دی چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل شي.
دا خوشخه خبره ده چې د بلوچستان غ بڑا اوسو 15 کروڑ سو. نو دغه څه پکار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژبه په اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغه نه کار دی پکشي کې. نو باید دغه دي چې د بلوچستان اکیډمي غ زیات سو، دا غو خوشحالي خبره دی. لیکن دا غسر د براوی غ د پښتو غ د زارګي غ او دا چې زبدي د بلوچستان غ د دوی ګرد غ باید چې بڑا شي. ول چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړ سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زب اکدي.
د مورنی ژبو د اکیډمانو د ګراند په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګون سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر زمرد خان اڅکزي سره تماس ونی. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینې په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
کوم چې دار چا د کمې دی ملبه د خپل کیبینټ او د وزیر اعلی په تر بده خبر بیا ورسو چې بعد نور د دې مرزيات د 15 کور رسي د صوبایي حکومت پر کې مخبل ذاتی را دغه ده چې څومره ګران ذاتی نو هغه خبره ده چې د دې بیا یو بجټ او د دې خپل گزاره د کال کم دغه پکې وسی نو ملبه کوشش دا کو چې د نور کیبینټ دی د دې پیسې د مرزيات کې د دې هم کم د دې تحفظات دي هغه لري
دلته د خبره ده د ونی ورده چې شاوخه لسکاله لمخه په صوبه کې چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسولی وو خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 5 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونو د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیمې ځوانان یې د بیروزګارۍ له امله په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي چې په لارو کې له مرګونی خطرونو سره مخامخ کیږي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې په یادو ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د کار موقع برابر کړي بلخوا په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې په یادو ولسوالۍ کې د رغونې چارې پیل کړي او د ځوانانو په غیر قانوني توګه نور هوادونو ته د ورتګ مخنیوي وکړي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اکثره ځوانان د بیروزګارۍ لامل نور هوادونو ته په غیر قانوني توګه روان دي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي چې هغه ملک پر حدود ته مجبور نشي د یادې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران ضیاءالدین او ملک رحمت الله د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په یادې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د روزګار زمینی برابرې کړي
د چپلر د پاره د بسازه یو د پروژو کارونه وکړي زیات خلک دي چې د فقر غربت سره مخ دي نو د کارونو زمينه باید برابر شي زیات خلک دي چې اوس د فقر غربت نه نور خارج ته تختی د ځوانان روان دي
په اتیا پیسه د خلک د مزدوري د پاره پاکستان ته لاړ حالت حالات هم سختي قیمتي د پوي شي دوش ناختی کارت یا ماجر کارت نه لدی تنګي ګرا تنګي چې دوه یو زمينه برابر کی چې خپل فامیلونه په وساتي نو د حکومت نه موږ جدي غوښتنه دا ده چې اول خو دې دا وکړي چې د کار زمينه د خلکو ته برابرې کړي
د سیمې نور اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ نه شکایت کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار موقع پیدا او له هواده د هغوی د فرار مخه ونیسي دوتنه زبی ولا او زبیر وای
ځوان کشر چې دین او بیخی یعنی هغه بشری کوز من روزګار پاتې ده پام دی هڅه کې د ځان ته کار روزګار پیدا کی روزګار پیدا کی خو لا په بش پر ډول نه د توانې دلی اسلامي د نظام څخه مهیله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي
په دې وطن ډیر ترحم کوي په دې وطن ته ډیره توجه کوي او ډیره سړي رحمت دی کوي زما یادی کې درې تاریخ کال یا د تاریخ کال د انقلاب کیږي چې دا غنان ډیر په بیرحمۍ ټکول کیږي ډیر په بیرحمۍ وژل کیږي ډیر په بیرحمۍ باندې دردیږي او کړي
بلور ته په چپرهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت ولسوال قاری ساجد هم منی چې په یاد ولسوالۍ کې څنګه چې په کارو د بیرغونې کارونه نه دي تر سره شوي خو زیاتوي چې مرکز سره د سیمې د خلکو ستونزې شریکې کړي او هغه ورته ډاډ ورکړی دی چې په یاد ولسوالۍ کې به د رغونې لپاره بودیجه ځانګړې کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چپرهار ولسوالۍ د واته کال کې جنگو د سیوز په لچې بيخي هغه د انکشافي کارونه په کې ډېر کم شوي دي او بیا خصوصا دا سرکونه کلیو ته چلار دي کمی او دا ټول خام سرکونه دي او بیا رغول لپاره پیشنهادونه کړی دي مرکز سره ارتباط نه ولري هغه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی چې انشاءالله دا سګنۍ بودیجه او دغه کې به دغه کوم سرکونه چې دي دا بیا رغول شي.
چپرهار د جلال آباد ښار جنوب ته په 15 کیلومتره کې پرته ولسوالی ده چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په تیر جمهوری نظام کې پکې هم د بدمنۍ له امله د رغونې کارونه څنګه چې په کارو نه دي ترسره شوي. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې په سیمه کې بنیادي پروژې پلي کړي چې ورسره به خلکو ته د روزګار زمینه برابره شي او بهرنیو هیوادونو ته به په غیر قانوني توګه د ځوانانو د فرار مخه هم ونیول شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.